د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې په دولتي کلینیکونو کې دواوې نشته او دا سیمه که د طالبانو تر ولکې لاندې هم د موسساتو او حکومت دنده ده چې کلینیکونو ته دواوې ورواستوي. دوستانو تاسو موږ غږ لا ازادي راډیو نو ورځ موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځني څپه 12.9 اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې زموږ خبرونه د انټرنیټ له لارې هم زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شي اوریدلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. اوس هم فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې واشنگټن چمتو دی له طالبانو سره یو ښه تړون لاسلیک کړي. د ښاغلي خلیلزاد دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د امریکا او طالبانو مرکچیان نن د اګست 3مه د قطر په پلازمېنه دوحه کې د سولې خبرو اتم پړاو لپاره سره راټول شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم دا غونډه د دې هېواد لپاره مهمه او هیله بښونکې بولي. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر خپلو همکارانو ته ویلي دي چې دی غواړي د راتلونکي کال تر نومبر پورې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو وخت دی ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په نارسراج ولسوالۍ کې 9 تنه وسلوال مخالفین وژل سوي دي. د هلمند امنیې قمانداني د رسنیو دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي چې دا پیښه داسې مهال سوې چې وسلوال مخالفینو غوښتل د نارسراج په مالګري سیمه کې پر امنیتي پوستو برید وکړي خو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کندهار کې بمي چاودنې 8 ملکي کسان ټپیان کړي دي. پیښه نن سهار 11 بجې په دوامه امنیتي حوزه کې سوې ده. او چین د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر دا وړاندیز رد کړ چې واشنگټن غواړي له پیکینګ او مسکو سره د وسلو په یوه نوي تړون کې یوځای شي.
دوستانو خبرنو ملزادې راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځني څپه 12.9 د راډیو له لارې هم په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 0.15 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. اوس هم د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ونیس پروګرام تر رسو د زهرو کاروان پروګرام خبريږي چې د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وخت خبرونه ده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نوو ریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاو دن لافي هماتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د سیګار ادارې د تازه څېړنې په اړه راپور لرو. سیګار وایي چې په افغانستان کې بل طالبانو سره تر سولې ورسته هم نامنې دوام وکړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په نیمروز ولایت کې پولیسو 75 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د نیمروز ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د 7 میاشتې پر 4مه نیټه 75 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول چې 10 کیلوګرامه هیروئین، 12 کیلوګرامه کریسټال، 14 کیلوګرامه ښیښه، 23 کیلوګرامه تریاک او 12 کیلوګرامه کیمیاوي مواد پکې شامل ول. په پام کې و چې دا نشه یي مواد له هیواد څخه بهر قاچاق کړي. د دې نشه یي موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. د ننګرهار ولایت پولیسو 3 کسان 75 کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د 7 میاشتې پر 8مه نیټه د 2 بیلابیلو عملیاتو په نتیجه کې په بهسودو او غنیخیل ولسوالیو کې 40 کیلوګرامه چرس ونیول چې په 2 کورونو کې پټکل شوي او یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کیدل. په یو بل پیښه کې د ننګرهار ولایت پولیسو هغه تښتیدلی قاچاق کوونکی نیولې چې پولیسو له ډیره وخته راهیسې سره د نشه یي موادو د قاچاقو په تور د نږدې 1.5 کسانو دوسیې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته لیږل شوي دي. د عدلی او قضایي مرکز ویاند خالد موهید ازادي راډیو ته ویل امنیتي ادارو 28 کسان د نشي موادو د درويشتو پیښو په تور نیولې او بیا یې عدلی او قضایي مرکز سمل پکړي چې په دې ډله کې یو خزه هم ده.
در بین اینا یکی از قاچاقبران بزرگ هم شامل
په دې ډله کې یو لوی قاچاقونکی هم شامل دی. دا هغه قاچاقونکی دی چې د افغانستان په شمال کې د قاچاقونکو د یوې ډلې مشري کوله. دې قاچاقونکی به په بدخشان کې نشئی مواد رانیول او بیا به په نورو ولایتونو کې خرڅول.
دغه ډول د دې مرکز محکمو په خپلو قضایي غونډو کې د نشئی موادو پر ځینو قاچاقونکو باندې حکمونه هم صادر کړي دي. او د نړۍ وروسته په خداده شي د کابل پولیسو 15 کسان د نشئی موادو د قاچاق په تور ونیول. د کابل ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند فرامرز فردوس ازادي راډیو ته ویل د صد د میاشتې پر اتمه نیټه له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په 15 او اتمه ناحیه کې 15 کسان په داسې حال کې نیولي چې 10 کیلوګرامه هیروئین، 15 کیلوګرامه چرس، نیم کیلوګرام خیخه او د دې موادو ترڅنګ لږې وسلې او مهمات هم نیولي دي. د یادونې وړ ده چې د کابل ولایت د امنیت قمندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې 10 نفر نیولي چې نشئی مواد یې د پرچون په بڼه خرڅول.
مسکا هوتک وچ د نشئی موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د سیګار اداره وایي چې په افغانستان کې بل طالبانو سره تر سولې وروسته هم نام نه دوام وکړي.
یو کانټ هاف ا نارکو existence and
د نشي موادو په موجودیت کې د دایمي سولې تمامه کوي.
په یو بل راپور کې به واورو چې په بامیانو ولایت کې تر څو کلن ځند ورسته بیا کوکنار کړل سوي دي.
ير برای خو چوکره دیگه کس نه کینه.
دلته خلک کوکنار د دې لپاره کوي چې خپل استعمال کړي. ځینې خلک بیا کوکنار د سینه بغل غوندې د ځینو ناروغیو لپاره درمل بولي.
په کابل کې د جنگلک په نوم د معتادینو د 323 روختون د فعالیتونو په اړه د دې روختون له یو ډاکټر فضل رحیم افضلی سره مرکه لرو.
مخه ترجیح مریضانو ته مو ورکوي چې هغه خپل وغوړي چې مریضینه باید نجات پیدا کړي.
د خوشحال په نوم یو معتاد وایي چې اته ځلې د ځان درملنه کړې ده خو بیرته په نشو اخته سوي دي.
یو کار به مزان سره ویل چې دا کار وکم هغه وخت به تیر و په سبب د ما په یادېدو چې دا کار به باید کړی وای.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
ته زما سترګو ته وګوره.
دا دی درته ګورم.
داسې سم مخامخ راته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دی ګورم درته.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د سیګار اداره نشئی مواد د سولې په لاره کې یو ستر خنډ بولي. د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د تفتیش ځانګړې ادارې یا سیګار مشر جان سوبکو وایي کله طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک سي بیا به هم د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاق د سولې په لاره کې یو ستر خنډ وي، ځکه چې د نشئی موادو قاچاقونکي له تراګرو ډلو سره مستقیمې اړیکې لري او دا ډلې نه غواړي چې په افغانستان کې امن راشي. کارپوهان له نشئی موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت بولي او زیاتوي که له نشئی موادو سره په ګډه مبارزه ونسي تر هغه ډلې به د پخوا په شان خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. په دې اړه مرسجل ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه به یې له محمد ایاز ترنک څخه واورو.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د تفتیش ځانګړې ادارې یا سیګار له طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته هم نشئی مواد په افغانستان کې لویه ستونزه بولي او وایي امکان نه لري چې د نشئی موادو د کښت، تولید او قاچاقو په موجودیت کې دي په افغانستان کې دایمي سوله راسي. د سیګار مشر جان سوبکو په واشنگټن کې د افغان نظامی ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې د امریکایي ځواکونو د اجرااتو راپور وړاندې کولو پر مهال وویل کله افغانستان څخه نشئی مواد ورک نشي له طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته به هم ناامني دوام ولري.
You can't have a narco existence and
د نشئی موادو په موجودیت کې د دایمي سولې تمامه کوي. د نشئی موادو قاچاقونکي په افغانستان کې یو غښتلی دولت نشي زغملای. دا به بې ځایه هیلوي که فکر وکړو چې له طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته د نشئی موادو ستونزه هم حل شي، ځکه ترهګري ډلې هغه ګټې له لاسه نه ورکوي چې د نشئی موادو له قاچاقونکو سره د اړیکو په نتیجه کې له نشئی موادو څخه ترلاسه کوي. باید په یاد ولرو چې نشئی مواد په افغانستان کې د سولې پر وړاندې یو ستر خنډ دی.
سیګار په افغانستان کې نشئی مواد د جګړې د دوام لامل بولي. د جانسوب کو په باور تر هغه ډلې د نشئی موادو د کاچاکو لارې پیسې پیدا کوي او دا ډلې نه پریږدي چې د طالبانو سره د سولې تر تړونو وروسته یې دا مالی سرچینه وچسي. د امریکا د دفاع وزارت څېړنې ښیي چې طالبانو په 2011 میلادي کال کې د نشئی موادو 1500 کارخانې درلودې او له دې کارخانو څخه به یې په کال کې 200 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کول. خو د سیګار ارزونې ښیي چې په تیرو دوو کلونو کې د نشئی موادو ډیری کارخانې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې ویجاړې سوې او طالبانو ته څه د پاسه 200 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. سیاسي کارپوه امینالله شارق وایي چې نشئی مواد نړیواله ستونزه ده. په ځانګړې توګه د سیمې هیوادونه ډیر مسؤلیت لري چې له نشئی موادو سره په ګډه مبارزه وکړي.
نه تنها د افغانستان پورې بلکې دا د منطقې او د جهان پورې اوس تړاو لري. په دې کې دلته د سولې تړون د طالبانو سره امضا کیږي او هغه هم په یو قوت کې نه اوس، یعنی په نړیواله سطح د هغې نه او د منطقې هیوادونه کلک حمایت ونه کړي او ټولې تروریستي ډلې د مابین لاړې نه شي. زه فکر کوم چې دا یو ستونزمنده موضوع ده، مشکله موضوع ده، ځکه ډېر زیات خلک دلته کاروباریان دي. په میلیاردونو ډالر کلنۍ په دې کې لاندې باندې سره کیږي بدون د شکه چې هغوی به مشکلات ایجاد کړي او ناامني به په دې هیواد کې دوام پیدا کړي.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د تفتیش ځانګړې اداره یا سیګار له افغانانو څخه غواړي چې دایمي سولې ته د رسیدلو لپاره له نشئی موادو سره مبارزې ته چمتو سي. د دې کار په نتیجه کې به د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاقو مخه ونیول سي او په افغانستان کې به د ترهګرو ډلو مالی سرچینې وچ سي.
محمد ایاز ترنکو چې د سیګار د وروستۍ څېړنو په اړه راپور اوروه. سیګار ویلي چې په افغانستان کې به له طالبانو سره تر سولې وروسته هم ناامني دوام وکړي. اوس بامیانو ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال اخلو. د بامیانو ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس حسین نذیر ازادي راډیو ته وویل سږ کال د بارانونو د ډېر ورښت له امله بزګرو بیا کوکنار کرلي دي، خو په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت اړولو پروګرام نه دی پیل سوی او بزګرو په ډاډه زړه تاریخ ټول کړي دي. په دې اړه عباس نادري راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې فرشته غني وړاندې کوي.
بامیان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په دې وروستیو کلونو کې د کوکنارو کښت پکې صفر شوی و، خو سږ کال یو شمیر بزګرو بیا کوکنار کرلی چې د کار ولسی خلک اندېښمن کړي دي. د بامیانو ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری نکپی د بارانونو ورښت د کوکنارو د کښت د ډیروالي عمده لامل بولي.
امسال تولید مواد مخدر 1% بالاتر خود داشت نسبت به سال گذشته.
یک سکل د کوکنارو کښت ډیر شوی دی. یو علت یې دا دی چې سکل د کوکنارو له کښت سره د پخوا غوندې جدي مبارزه نه ده شوې. بل علت یې دا دی چې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره ګډ شوی دی. له همدې امله زموږ کارونه ټکنی شوي دي. بله خبره دا ده چې سکل ډیر بارانونه اورېدل. موږ اندېښنه لرو چې سکل به په بامیانو کې ډیر تریاک تولید شي.
نگرانی مایست که امسال فیصدی تولید بالا خواهد رفت.
پا دی ورسته ورزو که لانشه موادو سره ده مبارزه ریاست و که ولی شوی چه ده دی ولایت پا سیغان ولسوالی او بامیان ولایت پا مرکز که ده کوکنارو چناچه کختونه واروی، خو بیا هم ده کوکنارو طول کختونه تخریب نشول. ده بامیان ولایت یو با اوسیدون که سکینه وای چه زین متادین کوکنار ده خپل استعمال او یا ده دروغجن درملنی لپاره کری.
ير برای خو چوکره دیگه کس نه چناخذ
دل خلک کوکنار د دل لپاره کری چې خپل استعمال کړي. ځینی خلک بیا کوکنار د سینه بغل غوندي د زینو ناروغي لپاره درمل بولی. نور خلک بیا د دل لپاره خپل زمکو کې کوکنار کری چې خپل استعمال کړي او په بازار کې د نشئی مواد رنیولو ته اړ نشي.
مګ به خریده نه میتن و خود مګر پرانیم بیا.
د بامیانو محلي چارواکي وایي چې د متدینو ډیروالی او بیوزلی د دې لامل شوی چې ځینې خلک په خپل ځمکو کې کوکنار وکړي. که څه هم یو شمیر خلک فکر کوي چې د تاریاکو کرل دوی ته ګټه لري، خو په حقیقت کې هم دا تاریاک دي چې په بامیانو ولایت کې متدین ورځ په ورځ ډیریږي. اغلی سکینه له دولت څخه غواړي چې د متدینو درملنه دې وکړي.
خیلی عذاب ما دیگه مردم بسنی مالی بسه زوری مردم تریاکی زوری
د بامیان خلک له متدین سره ډیر په تکلیف دي. متدین دی خلکو کورونو ته ورځي او هر څه چې په لاس ورشي هغه لټوي. موږ له دولت څخه غواړو چې متدین ونیسي او درملنه وکړي. دولت غال او متدین نیسي خو څو ورځې وروسته بیرته خوشی کوي. حال دا چې دولت باید داسې ونه کړي.
باندې کنه پاسې علامه کنه دیگه وځو کنه مې شنو مریا دې باندې کنه بګره دي.
له نشي مواد سره د مبارزې ریاست په بامیان ولایت کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره د بامیان ولایت په مرکز او دوو ولسوالیو کې د بدیل کښت پروګرام پلی کړی، خو مطلوبه نتیجه یې نه ده ورکړې.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته محتاجینو د درملنې پر موضوع خبرې کوو. په کابل کې د جنگلک 332 دولتي روغتون چارواکي وایي هغه معتادین چې دې روغتون ته د درملنې لپاره ورځي په خپله خوښه علاج ته غاړه ایښی وي. دا چې د جنگلک روغتون د درملنې لپاره کومې اسانتیاوې لري او په څه ډول لارو چارو د معتادینو درملنه کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي د دې روغتون له یوه ډاکټر فضل رحیم افضلي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دا روغتون د معتادینو لپاره څه ډول اسانتیاوې لري.
جنگلک شفاخانه چې ده کوم خدمات چې دوی مریضان ته وړاندې کوي او کوم وخت چې تاسیس شوې ده په 1990 کال کې فعالیت شروع کړی ده. فعلا پورې په منظم شکل فعالیتونه روان دي او د 250 بستر ظرفیت لري چې دا شفاخانه د افغانستان په سطحه یوه ډېره ښه پرمختللې او ډېره ښه شفاخانه ده او ښه خدمات وړاندې کوي. د دې په چوکاټ کې شفاخانې ریاست دی چې محترم ډاکټر صاحب شفاجو د شفاخانې رئیس دی او مالیجوي معاونیت دی او اداري معاونیت دی چې په دې کې بعضې نور دیپارتمنتونه دي، مثلا امریتی فارماسی دی، امریتی نرسینگ دی، امریتی روانشناسی دی، دیپارتمنت اجتماعی کارمندان دی، دی مشاورین دی، تداوی دیپارتمنت دی او نور بخشونه اداری بخشونه دی چې دا خدمات عرضه کوي.
په کوم برخونه کې تاسو فعالیت کوي او معتادین ته څه ډول اسانتیا برابر کړی ده په دغه شفانه کې؟
مو خو کله چې معتاد شخص مثلا کلاینټ په نامه باندې موږ ته مراجعه کوي، اول چې دوی کله راځي نو موږ هلته یو د رجستر شعبه لرو، مریض رجستر کوو، هغې ته یوه پرزه ورکوو، وروسته د هغې مریض بیا موږ روانشناسۍ ته لیږو. هلته روانشناسان د هغې سره د روانشناسۍ د لحاظ نه هغه مریض ګوري چې دی آیا آماده دی بستر ده که نه دی آماده. کله چې دی بستر ته آماده وي نو ده ته بیا یوه هفته دوې هفتې داسې وخت ورکول کیږي چې دی تر څو پورې آماده شي او هغه مواد یو څه کم شي، بیا وروسته د هغه موږ ته مراجعه کوي. موږ په پیډي کې بیا د دوی دپاره دوسیه او دوایي او هغه لیکو او هغه دوی موږ بیا د 15 ورځو دپاره دوی سمزیدایي مرحلې ته لیږو چې 15 ورځو پورې دوی د موږ سره په سمزیدایي مرحله کې وي او دوا اخلي. او وروسته د 15 ورځو بیا د آمادګۍ مرحله ده چې بیا دوا نه اخلي. د دې آمادګۍ په مرحله کې ریهابلیټیشن مرحله ده چې دوی بیا موږ هغه ورسره کوو، بعضې روانشناسان او اجتماعي کارمندان او مشاورین د دې سره مشورې کوي او تر څو چې د 15 ورځې تکمیل شي وروسته د 15 ورځو موږ مریض رخصتوو.
په دې کې نو تاسو کوم ناروغان دلته بستري کوئ مشخصا کراته وای احمد الدین سه په خپل دلته مراجعه کوي که تاسو خپل ټولوي؟
مو خو ترجیح مریضان ته مو ورکو چې هغه خپل دوی خپل وغوړي چې مو دا مریضینه باید نجات پیدا کو خپل تداوی غوړو چې تداوی شو. نو اول هغه مو دوی غوته ورکو چې اکثرا مریضان دی مو دلته خپل دوی په خپل خوخه را دي او ځان بستري او په دوه قدم کې هغه مریضان دی جمهور کله چې ضرورت شي ضرورت په لحاظ باندې چې مثلا بیرونی د دې متادینو احوال ډیر خراب یا د ترغلندې ترپللندې یا بعضی بارانی ساحو کې یا ژمه یخ کې نو موږ بیا د دوی سره کومک کوو د جمهوری پغه کې راول او بسترو.
په هر کال کې تاسو څومره متدین درملنه کوي او دلته تاسو ظرفیت څومره دی
د موږ د شفاخانه اصلي بستر چې دی 250 بستر شفاخانه ده چې موږ هر کال 2000 مریضان دوی تداوی کی او کورو ته استول کی
دکتر صاحب به متدین سه دوی نه غوړي سه تاسو په شفاخانه کې تخبل ځان تداوی کی او غوړي سه په کور کې تداوی شي نو تاسو دوی ته څه خدمات وړاندې کوي کور کې
هغه متدین چې نه غوړي چې دوی په شفاخانه کې بستر شي مثلا یا دوی آمدن یا څه مشکل ولري په کور کې څوکونه لري یا بل څه مشکل ولري نو هغه مو دی هم بیس په نامو باندې دوی ته مو بستر ورکو چې هغه مو دوی ته دوا ورکو هغه دیغه دوانه دوی په کور کې استفاده کوي او ورسته دی وی هفتی بیا موږ راغواړو نو هغه چې موږ راغواړو بیا موږ کومه دوا که دوی ته نوی لازم و ضروری بیا ورته تبدیلوو که نو هغه مغې دوا ته ادامه ورکوو چې تر څو پورې د دوی د سمزدایي 15 ورځې پوره شي او وروسته د هغو د فالوآپ مرحله ده چې د هغې سره کارمندان اجتماعي مشاورین او روانشناسان د دوی سره همکاري او کمک
او تاسو دغه ظرفیت لري په دغه 250 بستر لري شفاخانه کې آیا کفایت کوي چې دومره ستاسو مراجعین ډیر دي
اوس خو یقینا چې د متعدینو تعداد ډیر زیات شوی دی او زموږ شفاخانه چې 250 بستر ده نو د ډیر هغه ظرفیت هم نه لري خو موږ کوشش به دی کوو چې ځکه چې مراجعین زیات شوي دي چې موږ ته یو ښه ستاندرد شفاخانه چې باید ولرو تر څو پورې موږ وکولی شو چې دې خلکو ته خدمات وړاندې
په کابل کې د جنګلک په نوم د محتاجونو د درملنې روغتون له یوه ډاکټر فضل رحیم افضلي سره مو زموږ د همکار فرید حلیمي مرکه اورېده
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریج پر 2016 مزنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی خوشاله وکاله مخکې نشه پیل کړ له هغه وخت رئیس دا اتم ځل چې د ځاندرملنه کوي خو بیرته په نشو وخت کېږي دی وایي چې د ټوکرانو څلور ډک دوکانونه یې درلودل خو اوس یوازې یو تش دوکان ورپاتې دی دا چې د خوشحال درملنه ولې ځای نه نیسي او د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده
زما نوم دی خوشحال زه د کابل د ولایت څخه زما عمر دی 33 او همدغه آزاد کاروبار دی دوکان لرو نشه مې تقریبا وکاله مخکې شروع کړو همداسې دوستان سره ناست و اوله ورځ د شوق نه مو وهل او دویمه ورځ همداسې بیا برابر شو دریم ورځ د سالت راغی چې د پاڅېدم د خوب نه د ټول خلک به مې بد راته او داسې فکر مې چې کول د دنیا بوج دی راباندې به تر څو چې نشه نه کول زړه مې نه کېد چا سره خبرې وکړم مسلسل شو نیسه اوه کاله وشو خو د اوه کاله کې هر یو شپږ میاشت اته میاشت بس کړی دی به بیرته همداسې بیرته پکې راغلی د اوه کاله کې ما تقریبا اته دفعې پرېښی اول دفعه چې نوی شروع کړی خو یو دفعه دوه دفعه دریم دفعه وکړو پکې ځای به بل دفعه چې ترک کړی دی بیرته چې همدغه یو دفعه هم چې ووهی بیرته پکې راځی داسې و چې اول خو سبی چې پاڅېدم تر څو چې نشه مې نه کول دوکان طرف ته به نه تلم او دکان ته ستلم به هلته به خلک راته خریداران چې سودا واخلي چې څه واخلي او زه به خپل نشې ته مصروف وم کاروبار به مې شاګرد ته پرېښو بس دکان به مې خلاصول نور به ورکوم کم از کم د ورځې 1500 روپۍ چټي به مصرفېده د یو کاله کې تقریبا د ما څلور دکانونه وو او د نشه مې شروع کړو اوس درې دکانه د ما د لاس نه لاړه یو دکان اوس پاتې دی همدا تاوان راته رسولی یا ورځ همدونه مشر زوی مې راغی د بیرون نه ژړل به ما ته چې شی ونه ویلې خو کور کې به یې خپل مور ته یې ویلی وو چې زما پلار ته یې عملي ویلی وو بیرون کې پس د همغې نه نو ما سل فیصد تصمیم ونیول چې زه باید دې عمل نه وباسم دا لږ ذره همدغه رواني په حساب تاثیر کړی دی همداسې چتي چې ناست ځان سره به خبرې کوي داسې خبرې کوي چې اصلا هغه خبرې باید ونه کړي د هغې وخت کې چې نشه مو کول خوب به م نه لرل دوه شپې بعد درې شپې بعد به م خوب کول یو کار به م ځان سره ویل چې دا کار وکړم هغه وخت به تېر و
په سبا به ما په یادېدو چې او دا کار به م باید کړی وی. داسې وخت شوی ده چې زه مثلا یو هفته لس ورځ متواتر کور ته نه یم تللی، بیخي بل ولایت ته تللی یم، بیخي دونه احساس هم نه کول چې نشه کې ځان ته خپله په تکلیف نه دې سره مور دی پلار دی فامیل دی د ماشومان دی دا ټول ورسره په جنجال کې دی.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 50 دېرش څلوېښت 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خپرونې ورستی برخه ته ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې مجید یو بهرني هیواد ته د سفر نیت کوي. کله چې هوایی ډګر ته رسیږي نو پولیس یې مخه نیسي او له سفر څخه یې راګرځوي. دا چې مجید ولې پولیس ونیو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
مجید لالا، او مجید لالا،
او هو هو جاوید جان ذاته ای
او زیب مجید لالا سلام مشی خیر صحت دیکھدا قراری دا
شکر بخشنه در سره دی خدای دې خیر کی چرته زی لخيره
خارج تزم ته چریزی
زام خارج تزم
ډیر خیر نو بخش دې کومه دای
دادې بخش په ټیکسی کې دی
حکومت وای شرکت کې پرواز لري
دادې ټیکټ وګوره په خپل ابو پوجي کوم شرکت دی
بس زاو ته بیخی په و تیارا کی
دا خو دی خو شو چې سره ملګریو راځه ما ته ټیکسی نیول دی یو ځای به سره لاړ شو
درځه چیزو
بوکس ډاله کې کی خود
او کی می خود
استاد درځه لخيره
سمه ده
استاد موټر و درو
ولی څه خبره ده
پاسپورت په کور کې رانه پات شوی دی
دا خو هیڅ خبره نه ده ټیکسی تیار را سره دی کور ته بدل لاړ شو پاسپورت بدل راوخلی بیا به وای میدان ته زول خیره
نه ته لاړ شه پر تانه وخت کیږي زه ټیکسی نیسم په منډه درپسې درځم ته آواز زما باکس در سره یوسه
سمه ده لاړ شه وګوره نا وخت دی ژر را پسې راځه
بس سمه ده دستی درځم
بکس تا دی
زما د ملګری دی قماندان صاحب بس داسې و بوله چې زما دی
ملګری دی چیرې دی
پاسپورت په کور کې ځنې هیر شوی و بکس یې ما راواخیست دی هم له ګرو سره ځي ولې څه مشکل دی
ته دلته وګوره بیا په خپله پوه شي
قماندان صاحب زه خو هېڅ پوه نه شوم
نو ته چې هم پوه نه شو څوک به پوه شي
قماندان صاحب ما خو درته وویل چې دا بکس د بل چا دی زه څه خبر یم چې دا څه شی دی
ته زما سترګو ته وګوره
دا دی درته ګورم
دا څه سم مخامخ راته وګوره
په دې کې نو څه خبره ده دا دی ګورم درته
ترختیا نه خبر چې په دې بکس کې شې دي
قسم په خدای که خبر يم چې څه شې دي و قماندان صاحب
ته اوس له پولیسو سره چالاکی کې
قسم په خدای که چالاکی کوم
بکس تا دی او خبر نه چې څه شې دي پکې خې دي
قماندان صاحب زه پو نه شوم په بکس مشکل څه شې دی
اوس بيخي په سترګو را نه وځي ها په بکس کې دی هروین خې دي بیا وای چې څه مشکل دی
څه شې هروین زه خبر نوم چې دا نازوانان دیوال می په بکس کې هیروین خې دي
دا نو عجیبه خبره ده چې بکس تا دی او هیروین دی بل دی
قماندان صاحب قسم په خدای که دا بکس زما وي
بس دا د قاچاغبر عادت دی چې ونی ول شي بیا وای چې دا بکس دی بل چا دی کله تلاشی نه دی تیر کړی وای بیا خو دی نه ویل چې دا دی بل چا بکس دی
قماندان صاحب زه رښتیا وایم دا بکس زما د انډیوال دی
انډیوال دی که د قاچاقو ملګری
په قاچاقو یې قسم دی که خبر یم ما ته ویل پاسپورت می په کور کې شوی دی ته بکس در واخله زم در پسې درځم
دا خبره بیا په محکمه کې وکړه چې دا بکس تا وکړه دی بل چا
قماندان صاحب ما خوشی کا زپی ګنایم
چوب شه ډیر خبره مکوه
خدایا دا څه په بلا هو وختم جرم بل چا کړي او زندان ته وسوسم څومره باد می وکړل چې د بل باکس می راواخیست. کاش کې مې یو ځل کتلی وای، اوس به پولیسو نه نیولای.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.